شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکوونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکوونکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د وی ټولنې د ودې لپاره مهم دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د پنځشنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړه چې د بیګم راډیو کارکوونکي دي بی له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دوی راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکوونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خپرونې یې ځکه بندې کړې دي چې د دوی د پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یوه کان د چت د راغورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کلي کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمنداني ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت ته تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې شپږ زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژان ته پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي یو سل پنځه شپېته زندانیان چې اته دېر ښځې او درې ماشومان پکې شامل دي د امیر المؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو مشر په خبره د نشپې ته نورو زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. ماسکو وای لغزې د فلسطینیانو ایستل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي لغزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي وو د غزې ملکیت ته امریکا ته ورکړل شي څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دې د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دې تضمین شي. د غزې د فلسطینیانو د وتلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ پرګنونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي له غزې د اصلي اوسیدونکو ایستل قومي تعصب دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیک خبرو چې چا ته سپارل شوی. په کندهار کې د زړه په ناروغۍ داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
چې مخصن سمدم ناستوم بېده سولم چې راپورته سولم د باندې راووتلم ځګر مې درد شو لاړم خونې ته بېرته یې ګوړۍ پرېوتم چې دا پرېوتم د هغې پازا کړم بیا راووتلم.
په خوست کې یو شمېر مرستې ویشتل شوي او د ډیورنډ پوری خاړه په میرام شاه کې سوداګر د تجارتي مالونو د شکته کولو او پورته کولو غوښتنه کوي.
دا ګاډي را کیز و پنجاب ته چې تی داغه د پانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخشه لوډینګ ان لوډینګ کې تا هغه شای د شری شي.
په پاکستان کې مدافعان کډوالو له حال هم خبرو
لاره مور ته اجازه نه ورکړي چې د تجواندو کې چې خاصه دا ذکرو په بیخي نشته اجازه نه ورکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیې د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دي؟ جزئیات فریدی سیال په راپور کې.
دا ترکیه په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغې په اتلسمه رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د یوې لمې په خپرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکوونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکوونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمې په یوه برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوي او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې خبرې سرچینې چې نوې غوښتنلومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالي پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه ته به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنی وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو یوازې کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د میرویس حوزوی روغتون مسولینو دا خبره تایید کړې او ویلې دي په تیر یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله د روغتون ته وروړل شوي چې دا د پخوا په پرتله لوړ شمیر دی. روغتیا پالان وای د فزیکی فعالیتونو کموالی، د غوښو زیات استعمال او ورزش نه کول د زړه ناروغي د زیاتې د زړه د ناروغي یو عمده لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میروی سابزوی روغتون د داخله ناروغي څنګه ده؟ دلته بستر سیوی کسان په زړه او نورو ناروغي اخته سیوی
بد شیوان بوده یواز پاسکالانه و یواز ورخالانه و یواز ورخالانه و
اویا کلن محمد چی د زړه د حمله لامل د میروی سازوی رختون تر اولل سوی وای د دوهم ځل دی چی د زړه حمله پرازی د په خبره درې لمسیانی په یو ځل د خونی د نړۍ دوه لامل مړې سوی، نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي.
پولیس هم دارا رنگی با خوره حالا فضانه هم پسوی فضوله که را آرانه دویتا دایی را شروع کنه وستن نفستنگی سواره شل مراد آوا وستن نفستنگی تیره نور الحمدلله طول اصلاح سویدی دوی جرب کامیاب کی یو نه پستنګ را پاتل و به درې کال اخو تر پیښ وس یا بل مرضی نه درول یو درېل مسان یو او خونه فراونه لیدل دا شیدان سولې دا درې مورز بازاران را بنیو.
اته 50 کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون تراول سوی او اوس یې وضعیت په شکې دو دی. د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پر راغلی.
چې مخصن سمدم ناسوم بې دس ولم چې راپورت سولم د باندې راووتلم عباره چې د باندې راووتلم یو تشه بولي وکړه چې لاړم پر ځګر مې درد شو لاړم خونې ته بېرته یو ګوړۍ پرېوتم چې دا پرېوتم در هغه یې پازا کړم بیا راووتلم چې راووتم بیا در داغه لا پر ځګر مې درد شو بېرته لاړم خونې ته دریم غاښ راووتم پر سترګو مې تور شپه سو بلایم شي په سترګو نه دی لیدلی بالا مې بچانو راوستم هلته راوستلم بالا په ځان نه پیدلې درد مرد نه و چې بله کم درد و په سر نه خلاصېدی بس خو نه چرت پیکر څه وم چرت پیکر مې ډېر وای مسکینی نه خو بار دغه سو پیښې.
د کندهار د میرویس سبزوی روختون مسولین وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میرویس روختون د داخله واټ مشر ډاکټر عزتالله نیکزاد وایي ورځ تر بلې د زړه ناروغۍ زیاتیږي او دوی ته په تیره یوه میاشت کې 46 کسان د زړه د حملې له امله وروړل شوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي هر ورځ یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعیت زیاتېږي او دا ناروغان داسې دي چې دا په موسم پورې اړه نه لري دا په دوبي په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تېره میاشت کې تقریبا 46 ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه او 14 مریضان هم نور قلبي تکلیفونه چې درلوده د هغه د وجې څخه موږ ته راغلي وو چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړي دي. البته او پی ډي مریضان او سراپا مریضان ډېر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هغو تعداد.
ډاکټر عزتالله نیکزاد وایي ذهني فشار د نشي توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګې زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لستر او لاملونه څخه دي. نیکزاد وایي په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي.
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پریز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی. او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پریز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عام اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټ څکي سموکران وي که هغه چلم وي که سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه ثقیل غذاوي خوري.
روغتیا پالان وایي د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدای شي.
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو توکو مرستې پرونو ویشل شوې. د دغو مرستو د تنظیمونکو په خبره دا مرستې په نیمایي هغو کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوي او پر نیمایي نورو په کور دننه بې ځایه شویو تقسیم شوي دي. نجیب الله لوخیل له سیمې راپور لري.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک پوښاک او سوغ توکو اووه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینوار مشال راډیو ته وویل
دغه مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایي مواد یې 25 کیلو اوړه دي 10 کیلو وریجې دي 10 کیلو بوره ده او همدار دارنګا 15 لیټر غوړ دی او غیر غذایی مواد چې کوم دی 50 کیلو لرګی دی او همدارنګا دو دانې کمپلی دی او شپک عدد جامپری دی.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل
په کور مې څنګه مرسته وشي، خلک ډېر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتلی کړدلی دی، ماجر غولی دې څنګه لري نور رحمال نه تمبول دره خلک ته پیوار کټه دود وکړي دي نو موږ مطلب دې نړۍ نه دا غوړو چې موږ مرسته وشي د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب وشي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچېرې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاري فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. له هغې پرته دوی لپاره د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکی آر محمد وویل
نړیوالو مؤسساتو مو دا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي، غریبان دي، بیکوره دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همداشان وایي نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او نه دې پرېږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکی جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات نیم من په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شیم نسته، ګاډۍ چلو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بېځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې په شاوخوا 1500 کورنیو مرستې ویشل شوې دي. د ډیورنډ لکرشي پوری غاړه اوړو د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاروی او د بارولو او ورڅخه د مالک شکایت کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې دی. د سوداګرو ټولنې مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته انتقالي شي نو په شمالي وزیرستان کې منډیې شاړې پرتې دي او خلک بې روزګاره شوي دي. دا ساجرډو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر لسمی راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دنه نه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی. د شمالي وزیرستان ترانسپورټ یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سهولتونه دې زیات شي.
لینا په منډی شي ورسته شول په کروڑا وی نقصانینه دی خلک بے روزګار دی. همیش مطالبه دادو چې دا ګاډی دا کیز و پنجاب ته چې سی داغه دا بند شي چې څنګه رپ وزیرستان شه مخشه لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي ریشي تر هم هغه ترانزیت یار دو هغه ته ار قسم سوالات شته دی میز د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی. افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایي منډیې آباد شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فرانسې اوکراین ته نوي جنگي الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکراین امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسه دا جنگي الوتکې په داسې حال کې اوکراین ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراژ 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنځم به په ورځ د فبروري په شپږمه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلي د میراژ 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراژ 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراژ 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کډوالو د چارو یو نړیوال مرکز ویلي افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ګډې کډوالې مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتېدونکو ګواښونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکار د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالې مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي د هیواد په ډلهیزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکاري له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان، عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورت هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورت لرم او قانوني پاسپورت دي چیري کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هېوادونو کې هم د نیولو او ویستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د کډوالو په ارتباط د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په ټوله نړۍ کې 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هېواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نورحال د عبیدي سپوږمۍ په راپور کې
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بېلابېلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال انجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت او دونه جنسیتي توپیرونه او کلتوري خنډونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصه زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چلیږي بس پیسې غواړي، ډېر 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونه څه چې ورته کاریږي، خلکو دومره واس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي، او دا د مکتب پیسې 4000-3000 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دغه نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي:
کودکا در ایران مدرسه و مکاتبی
اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه. غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځیو ته نشي تلای. باید زیرک کارتونه ولري. 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې له زده کړو بې برخې کېدل د ماشومانو راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانېدونکې پایلې لرلی شي. دغه شان له ټولو هېوادونو یې غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاوو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالي او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه هم د امنیتي ستونزو، طبیعي پیښو او نورو بېلابېلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل:
البته موږ از ولایت کاپیسا بولت کابل دا
سلا کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت نه ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پارچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پارچه یې کړم، دوه کال شاته پاتې شول.
د د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي، خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. یادونې ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
دا سجی رڈو دے دی سر پخبر.